درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماسیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځې غونډې او د افغانستان د ولسمشر د څرګندونو په باب راپورونه لرو خو مخکې تر دې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد شبر چمتو کړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د شخړو روانه کچه د منلو نه ده. ولسمشر اشرف غنی د افغان لانجې د حل لپاره پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او د ایران په جنوب لویدیځ کې زلزلې شاوخوا څلوېښت تنه ټپیان کړي. د خبرونو تفصیل د ناتو د دیشو غړو هیوادو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر پوځي ماموریت خبري کوي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې روانې شخړې د منلو نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ کوي څو دا هیواد په سوله او ثبات کې وي.
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیات دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نږدې له خپلو شریکانو سره تعقیبوو.
شغل پرایس زیاته کړه چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې د ناتو دفاع وزیران د چیرې چې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي که خپل پوځیان له دې هېواده بهر کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي شخړې د حل لار نه ده او د افغانستان د کړکیچ یوازې له سیاسي لارې هوارېدای شي. شاغلی غنی نن د جنوا د کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتې شي هم هغومره د جمهوریت ملاتړ ډېری شي.
خشونت رای حل سیاسي نیست.
شخړې سیاسي حل لار نه ده. سیاسي حل لار هر ارخیزی موافقه تا ارتیا لری چه پکی خپلواک و لسواک افغانستان تثبیت وی دستی چه ملی وحدت پکی وی او هر افغان شزه، نارینا، معشوم او ځوان ځان د هغه څښتن وګړي.
افغان ولسمشر په داس وخت کې د شخړو د درېدو خبره کوي چې د افغانستان حکومت او نړیوالو هیوادو او بنسټونو د غوښتنې سربیره په افغانستان کې شخړې نه دي کمې شوي. په کابل کې نن دوی چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووشل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرس وویل لومړۍ چاودنه د سرای جالی په سیمه کې چې د لسمې ناحیې مربوطه وشوه چې څوک پکې نه دي وشل شوي. فرامرس زیاته کړه چې دوهمه چاودنه د کابل پوهنتون پر سړک په یوه شخصي موټر کې وشوه چې یو تن یې ووشه. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. دا تړون چې د دغو څلورو لویدیځو ځواکمنو هیوادو همدارس د چین او روسیې له لورې لاسلیک شو له ایران څخه یې وغوښتل چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. په بدل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لرې شي. سره له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د می په میاشت کې له دې تړون څخه بهر شو، پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول او ویې ویل چې د تړون شرایط داسې نه دي چې ایران به د اټومي وسلو له جوړېدو راګرځوي. ایران تل دا خبره رد کړې ده چې د اټومي وسلو د جوړېدو په لټه کې دی او وایي چې اټومي هڅې د ملکي اهدافو لپاره دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر جان اف لودریان سره په پاریس کې وګوري او د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. بلینکن تیره میاشت ویلی وو چې د غوړې د متحده ایالاتونو له متحدانو سره به په همغږی له ایران سره د یو پیاوړي او اوږدمهاله تړون د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت په شارګوټي کې د 15.6 ریشتر په کچه د پرونی زلزلې له امله د ایران د رسنیو په وینا لښ تر لښه 24 تنه ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون په سیمه کې د یو چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په سی سخت او یا سوچ شارګوټو کې خلکو لویر خپل کورونه پریښي دي. په سیمه کې برېښنا او بقته شوي دي. سی سخت د پلازمینې تهران په 1500 کیلومتر کې پروت دی چې نږدې 6000 استوګن لري. د ګورجستان سر اعظم ګیورګي ګاخاریان استعفا وکړه. دا استعفا وروسته تر دې وړاندې شوه چې د دې هېواد د اپوزیسیون تر ټولو مهم مشر ونیول شو. د تبلیسي محکمې پرون د تحریک او ملي وحدت د ګوند د مشر نیکا میلیاد له توقیف سره موافقه وکړه. دا پریکړه د دې سبب شوه چې د مخالف ګوند ټول غړي د پارلمان غونډه تحریم کړي او پایله دا شوه چې نن سر اعظم خپله استعفا وړاندې کړي. روسي خبر دا چې د جرمني په پلازمینه برلین او شاوخوا سیمو کې پولیسو د یو شمېر جنایي ډلو پر ضد چاپی وهلې دي. د برلین پولیسو په ټویټر کې لیکلي دي د بیړنۍ څانګې او ځانګړیو ځواکونو په سلګونو تنو نن سهار وختي په دې عملیاتو کې برخه واخیسته. پولیس وایي د عملیاتو علت د عربانو او چچنیایانو ترمنځ د 2000 کال په نومبر کې ترسره شوې شخړې او هغه تحقیقات دي چې د وسلوالو او مخدر موادو لپاره د برلین لوی څارنوالي او د مالیاتو دفتر ترسره کړي دي. شپیګل مجله خبر ورکوي چې دوه تنه د یوې جنایي ډلې په تړاو نیول شوي دي چې په سلګونو غړي لري.
خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د ناتو دفاع وزیران نن په خپل آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه کوي. ولسمشر غنی وایي تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه ده، سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه ده. ډیری افغان بزګر د ورشتونو د کموالي له کبله د وچکالۍ له درکه اندېښنه لري.
دغه ټیم کې به اویا سانتي پنځه شپېته سانتي واوره بل پاسه پې پرته وه. نن واوره نسته، پې نن دلغنم لوڅ ولاړ دي.
په کابل کې یو سلمان په خپل سلمانی کې کتابتون جوړ کړی. د کتاب لوستونکو ته تخفیف ورکوي.
د خلک به مصرفې 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور ملقه منځي مطالعه ته.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ به 19 پروګرامونه لرو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې پر کندهار، زابل، هلمند، اروزګان او ننګرهار ولایتونو باندې یرغلونه وکړي. ښاغلی سراج همداراز ویل که پر طالبانو سیمه ییز او نړیوال فشار را نه وستل شي تر راتلونکې میاشتې به د تاوتریخوالي کچه نوره هم زیاته شي. له بلې خوا د افغانستان ملي امنیت په لومړي ځل د همکارۍ او همغږۍ زیاتولو لپاره د امریکا او پاکستان په ګډون د منځنی آسیا هیوادونو سره غونډه کړې ده. د آزادي رادیو خبریال همدا شیبه د دې موضوع په اړه د ټلیفون له لارې نور جزئیات را سره شریکوي.
تاوان صاحب، احمد ضیا سراج د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس دی. نن د یو شمېر خبریالانو سره غونډه درلوده او په خپلو خبرو کې یو شمېر مهم موضوعات یاد کړل. هغه وویل چې د طالبانو یو شمېر مشران په وروستیو کې د افغانستان له لویدیځ څخه د پاکستان کوټې ته سفر کړی وو. هلته یې امر ترلاسه کړی چې د پسرلي او همدارنګه د دوبي په رارسېدو سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول کندهار، روزګان، زابل، هلمند او همدا ډول پرنګرهار په ځانګړي ډول د ننګرهار په دوه ولسوالیو کې چې حصارک او شیرزاد دي او عملا په کې جګړه روانه ده، په دې باندې یرغلونه زیات کړي څو د خپلو مشرانو لپاره یو تلپاتې پټنځای پیدا کړي. ښاغلی سراج دا هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه بیا چمتو دي څو د طالبانو دغه پلان چې جوړ کړی دی له منځه یوسي او د افغانستان د خاورې او د افغانستان د خلکو به په بشپړ ډول باندې ساتنه وکړي. یا سراج د افغانستان د ملي امنیت په استخباراتي برخه کې په سیمه ییز او نړیواله کچه باندې د همغږي او همکارۍ او د اړیکو پراخېدو لپاره هم اشاره وکړه. وی ویلي چې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان او همدا ول د پاکستان او متحده ایالاتو په ګډون باندې د سشن بیا چهار د دوشن بیا سشن بیا پورې باندې غونډه درلوده. په دغه غونډه کې هغه اصلي هدف او تمرکز یو پر دې باندې وسو د استخباراتي اطلاعات او تبادله وشي تر څو شي کولای شي تر هغه یې بخونی ول شي او هغه بریدونه چې پلان کیږي لمان زولاد شي. هغه سراج دا هم ویل چې د همدا اوس په افغانستان کې نږدې 10000 بهرني وسوال سچ کړي کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ ډله یاد کړه، تاجکستان اسلامي غورځنګ ډله یاد کړه، ترکستان شرقي وسوال ډله یاد کړه چې دوی غواړي د جګړو په کولو سره دغه جګړه منځنۍ آسیا هیوادونو ته ویسي. خو د همدغه غونډو نه یو هدف هم دا دی چې دغه وسوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. هغه د القاعده او د طالبانو اړیکو ته هم اشاره درلوده. وی ویل چې په افغانستان کې هم دا اوس نږدې 10 او د القاعده وسلوال شته دی او عملاً د طالبانو سره پورا نږدې او ستراتیژیک اړیکې لري. دا خبره ده چې په دې ورسیو کې د امریکا سناجرګي، د امریکا دفاع وزارت، پینټاګان او همدارول ځینې نور مهم ادارو جو بایدن تکړه ده چې البته ملګرو ملتونو هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپل اړیکې نه لري پرې کړې. خو د طالبانو ویان چې غلام مجاهد ازادي راډیو سره په زلونو دا خبره رد کړې ده، ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې وروسته طالبانو له هر بهرنۍ ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس داس مال د تاوتریخوالي د زیاتېدو په برخه کې خبرې کوي چې عملا تاوتریخوالی په افغانستان کې روان دی او ورځ تر بلې نه یوازې دا چې هدفي وژنې زیاتېږي، بلکې یو شمېر لویو هغو بیزون یعنی ځامي مرکزونو باندې هم بریدونه پیل شوي چې طالبانو له امریکا سره پکې هوکړه کړې وه چې په دغه مرکزونو یا هم لویو ښارونو به بریدونه نه کوي. څاروان صاحب
ډیره مننه. د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې مو د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس احمد ضیا سراج د څرګندونو جزئیات واوریدل. د ویلي دي چې طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې پر کندهار، زابل، هلمند، روزګان او ننګرهار ولایتونو باندې يرغلونه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه، بلکې سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه غواړي. ښاغلی غنی دا خبرې نن په ار کې د 2020 میلادي کال جنیوا کانفرنس د تعهداتو د تعقیب او پلي کولو په ورکشاپ کې وکړې او ویل فساد ورته د منلو نه دی. نور حال په دې راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د فشار وستلو لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه اړتیا احساسیږي. ښاغلی غنی د پنجشنبې په ورځ په ار کې د 2020 میلادي کال جنیوا کانفرنس د ژمنو د څارنې او پلي کولو ورکشاپ کې چې کابل کې میش د بهرنیو هیوادونو سفیرانو او د سازمانونو استازو ګډون کړی وو، وویل تاوتریخوالی حل لاره نه ده.
په هغه اندازه چې تاوتریخوالی زیات شوی، په هغه اندازه د جمهوریت حقانیت هم ثابت شوی او د احترام وړ ګرځېدلی. تاوتریخوالی سیاسي حل لاره نه ده، بلکې سیاسي حل لاره هر اړخیزه هوکړه غواړي.
ښاغلی غنی وویل د اسلامي نړۍ دیني عالمانو په افغانستان کې روانې وژنې او ځانمرګي بریدونه ناروا بللي او د افغان حکومت حق ادا یې ثابته کړې ده. ولسمشر غنی داسې مهال د تاوتریخوالي یادونه کوي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړې ده او له طالبانو یې غوښتي چې جګړه بنده کړي. طالبانو بیا ویلي د تیر په پرتله او د دوحې د هوکړې له مخې په لویو ښارونو او لویو نظامي مرکزونو بریدونه بند کړي دي. د جنیوا کانفرنس کې د افغانستان حکومت یو مهم ژمنه له فساد سره مبارزه وه. له همدې کبله ولسمشر غنی په دې غونډه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. هغه وویل فساد ورته د منلو نه دی او امر یې کړی چې په دې برخه کې دې عدلي او قضایي ادارې قوي عمل وکړي. د محمد اشرف غنی په خبره یو اقلیت چې په فساد کې ښکیل دی باید اجازه ور نه کړل سي چې د یو ملت راتلونکی تباه کړي. ولسمشر د هی حکومتوالی په برخه کې د ډیجیټل افغانستان طرحه یاد کړه چې په جوړېدلو سره به د اداري او مالی تشکیلاتو بڼه بشپړ بدلون وکړي.
سیستم پرداخت ما الکترونیکی شوه.
د مالی د ورکه سیستم الکترونیکی شوه. په څلورو میاشتو کې بعد معاشونه ورکړه هم الکترونیکی شي. یو لوی بدلون راځي. د ورکړې او مالی تشکیلاتو بڼه باید بشپړ بدلون وکړي. د دې وروسته په معاملو کې کاغذ نه غواړم. سیستم د جوړېدو په حال کې دی. پورس کې 15,000 الکترونیکی پیژن پاڼې وشل کیږي. د یو ډیجیټلی افغانستان تر هي اساس د جوړېدو په حال کې دی.
د غونډې ته پوینا کې د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هغه تحلیل ته په اشاره چې غنې د مرستو 15% بهر ته ځي ولسمشر شروول په دې کې بهرانيان نه بلکې خپل هغه کسان چې په فساد کې ښکیل دي ملامت دي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 14 میلیارد ډالرو مشروطه ژمنه وکړه. د نړیوالې ټولنې شرط دا دی چې د مرستې باید د فساد له امله ضایع نه سي او پر هغو لومړیتوبونو ولګول سي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري.
د 2020 جنیوا کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ ته د ولسمشر غنی د څرګندونو جزئیات مو په دې راپور کې واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي روانه کچه د منلو نه ده. د دې وزارت وایاند نیټ پرایس دا څرګندونه داسې مهال وکړي چې نن د ناټو دفاع وزیران د خپلې آنلاین غونډې په دوهمه ورځ له افغانستانه تر می میاشتې پورې د دې تړون د ځواکونو د بشپړه ایستلو او یا هم پاتې کېدو پریکړه کوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندراندی کوي چې دا شیبه را سره په سټوډیو کې ده.
کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان څخه په افغانستان کې د ناټو د قومندان جنرال سکاټ میلر د هغه وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي و کتاب تریخواله راکم نشي، دا به د سولې د خبرو بریالیتوب ډیر ستونزمن کړي وپوښتل شول، هغه ویل له دې سره چې افغانستان کې تاو تریخواله د منلو تر کچې د نه منلو تر کچې لوړ دی موافق دي. نیټ پرایز زیاته کړه په افغانستان کې د شخړو وسنۍ کچه د منلو نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان هم دا راځول چې هیواد د افغانستان قضیه کې له خپل متحدانو سره له نږدې په همغږي بوخت دی. هغه چې پرونی په واشنگتن کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، په دې برخه کې د ناټو د دفاع وزیرانو نننۍ غونډې ته اشاره وکړه چې د ده په وینا د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین پکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره د افغانستان څخه د ناټو د سرتیرو د ایستلو یا پاتې کېدو په اړه بحث کوي. د نیټ پرایس په وینا د ناټو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې موضوع به هم دا وي. نوموړي وویل موږ به خپله په خپل سیستم کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وارزو او دا به معلومه کړو چې په کښکیلو طرفونو هغه څه چې هوکړه پرې شوي څومره عملي کړي. نوموړي په دې اړه چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر بلینکن به د طالبانو سره هماسې مستقیم لکه پخوانی د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې کښکیلو کښکیل شي وویل
Well, we agree with the fact that violence is unacceptably high.
نیټ پرایس وایي ښه د سولې خبرې روانې دي. موږ او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټیم د دې روانو خبرو ملاتړ کوو. زه په دې وخت کې د طالبانو سره د مستقیمې ښکېلتیا په اړه د ویلو څه نه لرم، خو موږ د روانو خبرو ملاتړ یو. هماسې چې د یمن په اړه مې یادونه وکړه، زموږ هڅه دا ده چې افغانستان ته د دوامداره مذاکراتو په چوکاټ کې سوله، امنیت او ثبات راولو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ناټو دفاع وزیران نن پر دې بحث کوي چې طالبانو سره د امریکا د شبې هوکړې سره سم له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي کنه. ناټو په دې اړه داسې مهال یو پریکړې ته د رسیدو پر سر بحث پیل کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې چې ورسره د ناټو د سرتیرو د وتلو په صورت کې په دې هیواد کې د امنیت د لا خرابېدو اندېښنې سوا شوې. د ناټو د دفاع وزیرانو داد به ورسنۍ غونډه له هغې راوروسته چې په امریکا کې جو بایډن د ولسمشر په توګه واک سنبال کړی لومړنۍ داسې غونډه ده چې جوړیږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې د طالبانو لخوا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول د ځینو امنیتي تضمینونو په بدل کې بهرني ځواکونه د روان کال د می تر میاشتې له افغانستان څخه ووسي. خو د قطر په پلازمینه دوحه کې په سپتمبر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل سربیره په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره له دې هیواد څخه د ناټو د سرتیرو د وتلو په صورت کې د حالاتو د لا خرابېدو اندېښنې زیاتې شوې دي او دا اندېښنې د ناټو د غړو هیوادو نو زینو چارواکو هم شریک کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په پکتیا کې یو شمیر بزګران او بڼلرونکي اندیشمن دي چې په روان ژمي کې د واورو د کمښت کبل به راتلونکي کال د باغونو او مزکو حاصلات کم شي. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لا سړه شي، شاید فصلونه یخ ووهي او له منځه لاړ شي. نور حال په دې راپور کې
و هود اتول لاسو دغه ګول اوس پروډکټ د یخلې وجنه ختم سه او موږ د حکانان بسانيان بولاړو.
دوه سل وخت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابولس ولای وسیدونکو دی. د وای په وجر بزمکه بڼ کې د منو بادامو او یوشمیر نور میو سلګونه ونې کینولي او په دروشت اجر بزمکه کې غنم او نور توکي کړلې. خوای پروان ژمي کې د واورو د نه اوریدل عمل د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیشمن دی.
دغه ټیم کې با اویا سانتي 15 پیته سانتي واور بل پاسه په پرتا و. نن واور نسته پی نن دل غنم لوس ولال دی کېدا شي دا غنم لمنځه لاړ شي. شپتل ورشکي لمنځه لاړ او د منو او د ناکو مقصد بادام او دی ګل غټه سپړخ کتان جديده. کدا غټه یو شل راځي روسته نورم زوندې شي او یخ پیراغي د احمد آباد ورسوالي باغونه ټول مابینه کېدا شي لاړ شي الله دې
مین وای د خپل دوه درش کسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي، خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکو کال لپاره به حاصل خوندې شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په ژمي کې پکې ډیرې واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو تر څنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي، او د للمي ځمکو تر څنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبېږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت دی د بزګرانو لاسنیوی وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوي تخمونو او سره په ویشلو سره دی په راتلونکو کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند دس خیر دی، یو کال خو به دغه تیر کړو، دا بند موږ ته جوړ کړي، په دوم قدم کې تخمونه راکړي، په دریم قدم کې موږ سره سر وکړي، راکړي همکاري راسره وکړي.
د پکتیا د کرنې رئیس محمد دین مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دی. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسولینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند ترڅنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو یو لویو او کوچنیو بندونو د جوړیدو لپاره هم ډیر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
په کابل کې یو سلمان په خپل دکان کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړی او د کتابونو د لوستلو په بدل کې مشتریانو ته تخفیف ورکوي. اسد الله په کوټي سنگي کې په خپل دکان کې د 350 کتابونه ایشي او په دې ډول خپل مشتریان د کتاب لوستلو ته هڅوي. د وی هدف په ټولنه کې د کتاب لوستلو دودول دي. نور حال په دې راپور کې
دلته یوازې د نارینه و د ویښتو جوړولو او سینګار ځای نه، بلکې د مطالعې امکانات پکې هم شته. اسد الله په خپل دوکان کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړی دی. مشتریان یې د خپل وار تر رسیدو پورې کتاب لولي. په دغه کتابتون کې 350 چوکه بیلابیل کتابونه شته. ځینې کتابونه ورته مشتریانو راوړي او ډیری یې د خپلو پیسو اخیستي دي. اسد الله چې 15 کلن دی له هیواده بهر کډه کېدو ته اړ شوی و. زده کړې ورنه په نیمایي کې پاتې شو او کسب و کار ته یې مخه کړ. د ده په خبره په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ ډیر کمزوری دی او د کتاب لوستلو په خاطر یې د ویښتانو د جوړولو په چاره کې مشتریانو ته تخفیف هم په پام کې نیولی دی. اسد الله وایي کوم مشتریان چې کتاب لولي د سره هم شریکوي، دی ترې ډیر څه زده کوي او په خپله هم کله چې وزګار وي یوه نیمه مطالعه هم کوي.
زما مطلب دا و چې دا خلک هم یو څه زده کړي. دا خلک به مصرف یې 10% تخفیف مې دو په نظر چې دوی نور هم علاقه مند سي مطالعې ته. دوی هم اکثریت محصلین دي چې وسې نه رسیږي د یښتو جوړولو په خاطر، محصلین چې دلته موږ ته راځي، مسافرین دي. هغه دپاره هم ډېر ښه داسول چې هغوی مطالعه وکړي، یو څه موضوع زده کړي. جالبه بس دا خلکو ته هم چې مطالعه کوي.
د اسد الله مشتریان هم په شوق سره د دې دوکان ته ورځي. مشتریان دغه کار ستایي او وایي چې په داسې حالت کې چې جنګ او ناامني له خلکو قرباني اخلي، د کتاب لوستلو دود د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري. یو مشتری امین الله وایي
فرهنګ کتابخانه یک فرهنګ بسیار عالی است که متاسفانه دکشه
دا کتاب لوستلو فرهنګ یو عالی فرهنګ دی، خو په خوښنۍ سره چې زموږ په ټولنه کې دود نه دی. له خپل ملګري مننه کوم چې دغه نای خانه او کتابتون یې جوړ کړی دی.
یو شمیر کابل خاریان د کتابتونونو ډیروالی او کتابونو ته لاسرسی مهم ګڼي او وایي باید د مطالعې فرهنګ د پیاوړتیا لپاره هر څوک تر خپله وسه پورې خپل مسؤلیت ادا کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روان خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غرس کورکلې لرو خو په یاد لري سبا له 2 بجو د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو ولایت په ولایت خبرونه لرو په دې خبرونه کې به د کندوز والی ستاسو درنو اوریدونکو پښتنو ته هم ځواب ووي د خبرونه وخت په یاد لري سبا د ماسپخین له 2 تر 3 بجو ولایت په ولایت خبرونه وسم یو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اټومي پروګرام د تهدید په اړه خبري کړې دي دا په داسې حال کې چې ویل کېدل نتانیاهو په امریکا کې د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ادارې سره جوړی اړیکې درلودې او له همدې کبله د بایدن له ادارې سره اړیکې سړې وي د دې موضوع تفصیل ملالی بشیر وړاندې کوي
در اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 18 نیټه په یوې اعلامیه کې ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او نتنیاهو د ایران د تهدید او کووید 19 د وبا په اړه خبرې وکړې. نتنیاهو د امریکا له هغو اخیری متحدانو و چې جو بایدن ورته تلیفون وکړ. جو بایدن د جنوري په 16 نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. نتنیاهو د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ټینګي اړیکې درلودې ویل کېدل ټرمپ د اسرائیل په ګټه ایجنډا پر مخ وړي او ګڼ عرب هیوادونه په اروپا او نورو ځایو کې هم د امریکا متحدان یې په غوسه کړي وو ټاکل سوی ده د مارچ په 23 نیټه په اسرائیل کې انتخابات وسی له امریکا سره د اسرائیل اړیکې د دې هیواد رای ورکوونکو ته خورا مهمې دي له جو بایدن سره د تلیفوني خبرو په اړه لومړی د نتنیاهو دفتر خبر ورکړ د ده دفتر دا خبرې ډېرې ښې بللې دي په دې اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو د اټومي وسلو جوړولو په برخه کې د ایران پر تهدید د کووید 19 د بحران د مخنیوي او له عربو هیوادونو سره د اسرائیل د نوې موافقې پر پراختیا خبرې وکړې د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال جو بایدن د ټرمپ پر هغه پریکړه انتقاد کړی و چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه امریکا وایسته نتنیاهو د ټرمپ د دې پریکړې ملاتړ کاوه چې په نتیجه کې امریکا د اسرائیل پر مهم مخالف ایران سخت بندیزونه ولګول بایدن په علنی توګه ویلي تر دې مخکې چې د بندیزونو لیرې کولو د احتمال په اړه د اداره بحث وکړي ایران باید د 2015 کال له موافقې سره سم چلند وکړي تهران له امریکا چین روسیه جرمنی فرانسې او برتانیې سره په موافقه کې توافق کړی و چې د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام درولو په بدل کې به قربانې بندیزونه لري سي ایران تل دا خبره رد کړې چې اټومي وسلې جوړول غواړي ورسته له هغه چې ترامپ له دې موافقې تیر سو تهران هم له موافقې سرغړونه پیل کړه
تاسو لا پیغامونو
زه اریا ګل خو څخه تاسو ته دغه پیغام پریدم هله دا چې نشر کې یې چارواکو ته ورسوي دا یو نیمه اونۍ کېږي چې موږ ټول لارې بندې کړې په دې خاطر چې دا ترانسپورت ولسمشر په خپل فرمان ورکړی و بند کړی و د افغانستان په داخل کې او دغه ترانسپورت سرحدونو ګمرکو ته اړولی و ترانسپورت باندې کوم سرحدونه چې دي شیرخان بندر تورخمه ویراتان او داسې نور دې وته کړی په داخل کې بند کړی و دغه نوی وزیر ته چې رایې ولسي جرګې ورکړه دغه بیا دا ترانسپورت پرانیستل افغانستان په داخل کې ایله مې له ولسمشر نه یا ولسمشر لومړي مرستیال څخه دا ده چې دا ترانسپورت غمو کې موږ ته ډېر په عذابې مخکې به چې دولت او کمیشن کې دی اوس هلته 3000 اخلي د بلکړې د دا مالیه دوه برابره کړې ده موږ هیله کوو ازادي رادونه چې دغه پیغام زموږ چارواکو ته ورسوي
زه ساسي مشره خو د لښک داخې نه راځم ته ولې دې ما ته راځم نو څنګه وګورم نه وري ولې نه را نه وځم کی زه بس او تکي چې دی ولار دې در کو دوا و درې ما ته نه نه ګرځ کړی مو زه کو ته نه نه لرو شز می چې سري نه یو کې نه نه لري چی شنه لري ولې دا ما ته نه 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 وځم کیږي ولې دا پوسټه ولا نه سولې ولې پوسټه غره پیسې دې نه خیر ځای شکی یا ځای کړل دلو ته کې سپتي ورته کې دی دی ورته کې دا ما ته نه نو چې سړي دی وره دې دا ما ته نه نه وځم کیږي مو کور ځای له ژوند نه رو ایالونه له پر موږ باندې جاړي بغاري وي دا بس تاو تک چې دی انت ولادي کړې دا داش نه څه کې دار نه وي نه څه کوم خوري ما دا زوی راځي دا غږ پیغام دې چې ما आवाज در شو مشرانو د رغو پر دې ورسي زه مننه دا زوی راځي چې خو په ما
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو چې لاندو خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کله خوس احمد شبر د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د ناتو د ډیر شو غړو هیوادو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر پوځي ماموریت خبرې کوي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې روانې شخړې د منلو نه دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویل شخړې د حل لاره نه ده او د افغانستان کړکیچ یوازې له سیاسي لارې هوارېدلی شي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د جنیوا د کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتېږي هماغومره د جمهوریت ملاتړ ډېری شي. په کابل کې نن دوی چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا جګپوري ډیپلوماټان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت فشارګوټي کې د 15.8 ریاکټر په کچا د پرونی زلزلې له امله د ایران د رسنیو په وینا لږ تر لږه 40 تنه ټپیان شوي دي. د ګرجستان سریازم ګیورګي کاخاریا نن استعفا ورکړه او د جرمنی په پلاسمینه برلین او شاوخوا سیمو کې پولیسو د یو شمیر جنایي ډلو پر ضد چاپی وهلی.
دا هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي په افغان لوبغاړو کې داسې توپچون کې یا بالران موندلی چې د توپچونې سرعت یې 130 ته رسیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل د چټک توپچونکو د موندلو په دوو پړاوونو کې یې و داسې توپچون کې موندلی چې د توپچونې سرعت یې له 115 پورته آن تر 130 پورې رسیږي. دغه بالران سلورې د وسنی پړاو او درې د مخکنی پروسې څخه غوره شوی چې د کرکټ بورډ له قوله د لا روزنې په مخه یې هندوستان ته لیږي. په کابل کې د تکواندو یو لسم پړاو یا ITTAF سیالۍ پیل شوې. د افغانستان بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ نن سوله د ټولو لپاره تر شعار لاندې پیل شوې. د ښاغلي عارف په خبره په دې سیالیو کې د کابل سلور ورزشي ټولنو 200 ښځینه او نرینه ورزشکارانو په 15 ډوله سنی کټګوریو کې ګډون کړی و. د نوموړي په خبره دا سیالۍ د کابل ټاکنیزې لوبډلې ته د غوره سیرو ټاکلو په موخه د بدني روزنې 1500 کسیز جمنیازم کې وشوې. د پرتګال پورتو فوټبال لوبډلې د اروپا ورزشي کلبونو جان سیالیو کې د ایتالیا یونټوس لوبډلې ته ماته ورکړه. د ورزشي سایټونو راپورونو کې راغلي د پرتګال پورتو لوبډله 2-1 پر وړاندې د ایتالیا یونټوس لوبډلې باندې برلاسي شوه. د پورتو لوبډلې په لومړۍ دقیقه کې لومړۍ او نیمه دقیقه وروسته دویم ګول وکړ، خو د یونټوس لوبډلې په 80مه دقیقه کې لومړۍ ګول وواهه. د دواړو لوبډلو د بیرته ستنېدو لوبې به د ایتالیا په تورین کې وشي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو باندې مایی پکیږي. بیا تاسو تم په دې نامه خلق خبره
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغه سي منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کیږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلول ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نکیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
پلار هم بده لگیږي، پرون هم بده لگی، پټول هغه خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوې چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې؟ که نه بیدا چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالیږي چې ګوډې ورته ویلې او هغه بده مانی جنګونه کوي. پی دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای، نو دوغ نه بده مانی یو سړی.
شره درې غو تیم لري څه بس دلر زار کوي بس په کلخ تک شنهسته بس دا درې کال کې سينه ور راسه اوس غره په سخانې فال قربان به ګانه چې راس په عرب سخانې ودسته وای دا د شاله ته ودا سي دا وکي
غاچې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دې اړول ته چې د دې موږ رکانت لای نه سي ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړی زو په شه دغه دغه خپه کیږي کنه
په فخرې څه وې دي
یو چې په خادستا
نه خادستا
میک ته څه جوړوله شو زغه د بخاده ور جوړه کې بخانه شي جوړوله بچا به برد وکي چاته به سو وای نه خپه کیږي میخ په خپه کیږي خای نشته خای نشته زولته وای کله خو د جنگ ورته کنه خدای دې توسم د غاریک
د کابل اوسنکې نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې هم نازل کیږي. یو ورځ تاسو هم داسې ګوډان کیږئ، مایی په کیږئ، بیا تاسو هم په دې نامه خلق خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصیږي او نور خدا خبره منی چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یو الحق شمس وای چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
زه دوه ډوله د ویشم. یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په ټولو کې. همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړي دي، یا د باندې سړک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مور ذاتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کېدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او هغه باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوې او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شمېر ماشومان دوی په ډېر بدو نومونو باندې یادې کله چې لوبې کوي. مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. پرواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې نه توانی لري، او دا راپورته کیږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظر. دا اندغه څه کیږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل سي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان پښه ژوبلوي، هغې ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا ده چې په خپله فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پرې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه یا فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پرې باندې ملنډې وهي، مسخره کوي، دوی هم زده کوي مسخره وهي باندې ملنډې وهي باندې. هغه د هرې خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، تاوان دی په کور کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دیم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دیم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته د بیلګې په توګه د نورو لپاره.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسأله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه سي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته. ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومې فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی. د ماشوم په رابطه زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي. او دا تفاوت په دې پورې وښي چې نورو انسانانو اشتباه کړی ده چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر منه دوستارو، دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړون کې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کور کلیتا خراغ لاست. آیا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینی خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنیو کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سالمه بوختیا په کورنیو کې هغه کارونو ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټولغړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلای شي. سالمه بوختیا له یو پلو د کورغړي مصروف ساتي او له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتي نو سیمه کې وې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګنډونو لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې. خورجان ځان را پیژنه؟
نوم مې ریحانه ده، د کارتینه اوسیدونکې.
ریحانه جانې، دغه د موږ مخکې چې زه ګورم تیکم ده، بخمل تیکه ده، همدارنګه چرمې هم دي. دغه څنګه یعنې تاسې چرمې دم را واخیستې؟ ښه.
او خورجانې، دا د ما ورور چې ده، بیا موږ ته بخمل تیکې راوړي، بیا موږ کور کې پرې چرمې ماته او زه ورېندار مې وریره مې.
فرمایش تاسو ته راځي که څنګه؟
او ورور ته مې فرمایش راځي، بیا موږ کور کې ورته کار کوو.
ښه، څنګه خوشحاله استې دې کار سره؟ څومره راحت استې؟ مشکل نه ده؟ څنګه؟
نه ولا، ډېر خوشحاله یو. دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډېره ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروفه، موږ کور کې مصروفه یو، اوزګارنی او بلدا چې دی کرونا شرایط ته ګوري باندې اس نه خلک وظیفې لري. په کرونا استي منګه درآمد لرو، د دې مصروفیت نه ښه عواید لرو. او بلدا چې من خپل میلمنو ته مرسي خپل فامیل سره مې د سنچ لار شو. او د امنیتی لحاظ نه هم کور ډیر مسون ده، ځکه چې منګه کور کې او خپل کار تر سره کوو، فامیل ته مرسي کو، میلمداري کوو، چې تزوم. او دې حالت کې منګه یو فعال واګړی هم دي.
د ډیزاین نه خپل د زړه نه کوي که مثلا د نقشه چې لري یا داسې کتلاق لري که څنګه؟
اوله خو د مور مې موږ ته زده کول، ټولې موږ زده کړي. خو اوس چې پیشرفت شوی کتلاق لرو، بیا موږ ته همغه عکس رالیږي، بیا موږ همغه عکس ته ګورو، همغه چرمې پې ماته.
یعنې څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې؟
کور کې مریندار مې ده، زه خپله مریره مې ده، او کله مې چې مور هم د لاسه وشي بیا موږ سره کومک.
ډېره زیاته مننه، په کار کې بریالي اوسئ. دلته یو بله خوراک هم ده، ګرچې وړکۍ ده خو بیا هم لګیا ده ماشاءالله کار کوي. نو دې نه به پوښتنه وکړم چې دې د خپلې امانه څنګه شیان زده کړي دي او مکتب ته ځي که نه ځي؟ ګران، نوم دې را پېژنه؟
زما نوم زهرا ده، د ولایت کابل.
ښه زهرا جانې، ته هم کار کوې چرمې ماته؟
هو، زه مې اما سره مې مور سره مې لګیا یم. زه کله چې د کورس نه راشم یا مدرسې نه بیر زه مې دوی سره کار کوم.
زده کړې دي چې البته؟
هو، چرمې مې هم زده کړې دي، بخمل مې هم زده کړې.
چا درته زده کړې؟ البته
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې. هغوی چې کول ما کتلې ورته او هماغسې مې زده کړې.
آفرین آفرین. بیا مکتب ته ځې چې مکتب شروع شي؟
هو، مکتب ته ځم، شپږم سم کې یم. مکتب ته هم رسیدګي کوم او خپل نور کارونه مور سره کوم.
ډیره زیاته مننه. نو هیله مند یم چې ټول کورنۍ دغسې یو ښه مصروفیت، سالم مصروفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصروفه شي. ډیره مننه کوم. دوستان، دلته زموږ ورور هم ده، نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خویندو سره او څومره خوشحاله ده د دې کار نه. مهرباني ورور جان، ځان راپېژنه.
السلام علیکم. جوړ په خیر؟ خیریتي ده. د معلوماتي قر رحمان ده، د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. او موږ دا د چرمې کاروبار کوو دلته کور کې. موږ ته ماته یي، موږ دلته دوکان کې خیاط لرو، خپله ګنډو، خپله جوړو.
سر یعنی د اقتصاد لحاظ څومره ګټور تمامېږي دا کار؟
والا ډېر ګټې لري، ځکه موږ ډېره ګټه موږ ته پاتې کیږي. او لکه یعنی منګه حصہ څو حصے نه کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو، هم غټه حصہ د منګه ده.
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري، بلکې د کور ټول غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دی وی کورنۍ کیسه داسې راته کوي.
زمنګ په کلی کې داسې خلک ستد چې دا د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوند دي. دا زی بازار کې سپینۍ وروړي کور ته، به د کور ولای چې بیا دغه د لمنې ته جوړي، نستونې ته جوړي، حتی واړه ماشومان په دې مصروف دي. کره خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم ښه ده، مصروفیت هم ښه ډېر ده. هم یې د مېړه ده، هم یې د ښځې ده، هم د ماشومانو ده. کره ښه ژوند برابر ده، نه بیرون ځي، نه چا سره کار لري، نه دوا دنګله لري، خپل ژوند کره برابر ده، ښه خوشحاله دي. اقتصاد بیخي ښه ده. په دې اوسنیو شرایطو کې 15,000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي.
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به په کور کې جاکټونه اوبدل، خو اوس دا کار نه کوي. نوموړي زیاتوي،
زده می دی بافتو د سیوندو چاکټو خولیو دا شان می زده دی کوای سم پسی خو بافتو دا شان مگم وستونه وقتم بچانو تا کوا چاکټونه میم کول لورتا می کمی سم جورو خو یعنی وستم وزیفه تا رازم وزیفه می دا نسم کول چی ویکم وقت پیدا کم دا خولیان می زده دی چاکټونه می زده دی پتلونکون می ارشه می زده دی کری می دی تیر می کنی بچان تا می دی زده بچان می چی مکتب تطلل دا دی مکتب جاکټونه ما ورته ودل دا به می وبل په بافتو پو سیخو پو داغه با کول بمی آتا ورطا چا وره وره بلوزا کونه بم ورطا چوره و نیم قولا خو واس مصرفیت داغه وزیفه دان سار رازم وزیفه تا مصبخین سم خو دوغن وقت ما تا نپیدا که مورا چون ورازی وری دی رازم وزیفه تا برتا مصبخین سم کورتا الا ما دیگو کاساو یو شایو کم
اربا پوهان وای چې سالم بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي. کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش، خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي. په دې اړه د اروایي مسایلو کارپوه حبیب الله ستوری داسې غږېدلی دی:
سالم مصروفیت که هغه حرفوي، که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه وي، له څو بودو د ارزښت وړ د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویه سرمایه له ځان څخه تولید کړي او له بل پلوه به دی هم له رواني ستونزو په امان کې. مثلا موږ ډېر خلک وینو سي د بیکارۍ له لاسه حتی نشه یې توکو ته مخه کړې ده یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته شوي دي، مثلا استرس او استراب په دغو ستونزو باندې اخته شوي دي. نو که دا په کورنۍ کې دا کار ترسره سي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومانو لومړنی ښوونځی کورنۍ ده او لومړني ښوونکي هم مور او پلار دي. که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي، نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی پر روان باندې، د هغوی په ذهن باندې مثبت اغیزه له ځانه پرېږدي او په هغوی کوی سي له همدغه حرفې په همغه خپل فامیلي ماحول کې یا د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري، په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روح الله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېرې زیاتې مثبتې اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې، د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېرې مثبتې اغیز لري او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوې ځان ته مساعده کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره له دې چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوې نه لري، علت یې څه بولئ تاسې؟
دا کولای شي څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل یې دا کیدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کیږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناڅیز کار دی، دا به څه ګټه وکړي. که چیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته د دغسې سالم سالم بوختیا وی فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیا ویلی شو امین صاحب؟ قانون را تواخلی
داسې ډیر سالم بوختیاوی دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالم بوختیا ویلی شو. لړډلې مثلا چرمدوزی، د جامو ګنډل، خیاطی، او هغه کورنۍ چې پلری پراتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداری کولی شي هغوی وکړي، او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوې رامنځته کړي، او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې د خپل د ورځنی د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغه سالمو بوختیاو لارې مرسته وکړي.
د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
لمبا جی کرما سما جانا پتر سو پوری جدا دلمان لمبتی کما سمجھانا